بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لامینه او اخلاص اډه ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د ګولیا دوشنبه ورځ د 1440 هجري لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 19مه د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 14مه او 2015 میلادي کال د جون لا 9مه نیټه سره سمون خوري. زمون په نغنه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لمامون سره سم خبرونه اوردل شي، بیا ارتای با سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی امریکا او اروپای ټریکا د ایران د ایټمی پروګرام پر ضد کوم نه وړه اهداف تعقیبوي. له دې وروسته هم بیا د نړۍ او سیمې ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي، چې له دې وروسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.ir/pa زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستل شو. ولنډر د منکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډي دا ایران د اطلاعات وزیر وای چې د سیونست رژیم ټمی اسناد به ډیر زر خبره کړو. د افغانستان د طالبانو د امیر روختیا وزیر ایران ته راغی. د خوړو نړیوال پروګرام وای چې تر 9 میلیونو زیات افغانان د خوړو لا کمخ سره مخامخ دي. د سیونست رژیم پوز د مادن کشتی د اشتود بندر ته منتقل کړ. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران د اطلاعات وزیر ویلی چې د سیونست رژیم ټمی اسناد به ډیر زر خبره کړو. ایران د اطلاعات وزیر د اسرایلو ستراتیژیکو معلوماتو ته د ایران لاسرسي ته په اشاره سرول چې څومره چې دا اسناد مهم دي، د انتقال راو دای هم مهمه ده، د انتقال طریقه به خوندې پاتې شي او دومره زر نه خبرېږي خو اسناد به ډیر زر خبره شي. حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب ول چې مونږه داسې پراخ هر اخیزه او پیچلی عملیات پلان کړ چې اول د نفوذ د سرچینو په جذبولو، سرچینو ته د لاسرسي او داغو په زیاتولو سره پیل شول، او دا امکان برابر شو چې نن د خدای تعالی په فضل دا مهم معلومات ترلاسه شول. خاغلی خطیب هم دا شان ول چې بشپړه ټمی اسناد ترلاسه شوی او منتقل شوی، او لا دین علاوه امریکا، اروپا او نورو هیوادونو سره د اسرایلو د اړیکو په حق له همزنه اسناد او داسې معلوماتي اسناد ترلاسه شوی چې د هیواد د دفاع د پیاوړتیا لامل کیږي. د ایران د اطلاعات وزیر د اسرایلو ستراتیژیکو معلوماتو ته د ایران لاسرسي ته په اشاره سره وویل چې څومره چې دا اسناد مهم دي، د انتقال راو دای هم مهمه وه. د ایران طبي تجهیزات څه د پاسه 80 هیوادونو ته صادرېږي. د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر علمي مرستیال د دې هیواد د طبي تجهیزاتو د صادراتو د پام وړ ودې خبر ورکړی دی. خاغلی حسین افشین د تهران په 1440 ایران هیلت نړیوال شپږویشتم نندارتون د پرانستې په دستورو کې د ایران د طبي تجهیزاتو د سند د فعالانو د هڅو ستاینه وکړه، او په دې برخه کې پر نوښت، کیفیت او تخنیکي ملاتړ هم ټینګار وکړ. د پارس ټوډي د راپورټ له مخې غاغلی افشین ویل چې ایرانی ډاکټران د نړۍ له مخکښو ډاکټرانو دي، او که ایران وغواړي د خپلو ویاړونو په یوه برخه یاده کړي، بېله شکه طبي او درملنې برخه به لا غوره برخه وي. هغه زیاته کړه ایرانی تولیدونکي داسې طبي تجهیزات تولیدوي او د روغتیا ټولنې ته وړاندې کوي چې د کیفیت، خوندیتوب او پایښت له پلوه لوړ معیارونه لري. دا چې تجهیزات د ایرانی ماهرو ډاکټرانو لخوا کارول کیږي د لوړ باور او کیفیت نه خدا، ځکه زموږ ډاکټران د غوره او خوندي تجهیزاتو د کارولو لپاره ژمن دي. ښاغلی افشین وویل ایرانی طبي تجهیزات له شپیتو زیاتو هیوادونو ته صادرېږي او دا د هیواد د پوهې پر بنسټ سند یو لا ویاړونه دی. د یادولو ده چې د ایران هیلت 1426 نړیوال نندارتون چې د طبي غاښونو درملو او لیبراتورونو تجهیزاتو په اړه د 1426 کال د غبرګون له 13 تر 28 نیټې پورې تهران په دایمي نړیوالو نندارتونو په ځای کې ترسره کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر ایران ته راغی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی د روغتیا او درملنې په برخه کې پر همکاري د خبرو لپاره نن سهار ایران ته راورسید. په کابل کې د ایران سفارت په ایکس پاڼه کې تایید کړی چې دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي تعاملاتو او همکاریو د پراختیا په هدف شوی دی. د راپورټ له مخې د افغانستان د روغتیا وزیر به د سفر په ترڅ کې په تهران کې د ایران په نړیوالې روغتیایي نندارتون ایران هیلت کې هم ګډون وکړي. په ایران هیلت نړیوال نندارتون کې د افغانستان د دولتي برخې او خصوصي شرکتونو استازي په ځانګړي ډول د روغتونونو او د درملو تولیدونکو او واردونکو شرکتونو استازي د 130 بهرنیو پلاویو په ډله کې برخه اخلي. ټاکل شوې ده دوی له ایراني شرکتونو سره چې طبي وسایل، درمل او د لابراتوار وسایل تولیدي همدارنګه له مسؤولانو سره دوی اړخیزې ناستې هم ولري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې تر 9 میلیونو زیات افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې 9.5 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. دغه پروګرام زیاتوي چې په یاد شمیر کې 1.6 میلیونه خلک به په بلاني ډول مرستو ترلاسه کولو ته اړتیا ولري. په عامو او اړمنو افغانانو کې هم د دې مرستو کمښت حس شوی دی. یو شمیر وایي چې د یادو مرستو د کمښت له امله په زیات شمیر کورنۍ د خوراکي توکو موندلو ته حیران او کورنۍ په لوږې شپې سبا کوي. د دې ترڅنګ ګارډین ورځپاڼې د مرسي کورپس موسسې د راپورټ په اړه لیکلي چې کابل کې د چټکې ښاري پراختیا او اقلیم بدلون له امله تر ځکه لاندې د اوبو سطح په 13 کلونو کې 1.5 متره ښکته شوې ده. راپور زیاتوي چې کابل له نیمو زیاتو څاګانو اوبه وچه شوې دي او د ښار تر ځمکې لاندې شاوخوا 80% اوبه د استفادې وړ نه دي. په افغانستان کې د درملو سخت کمښت دی. فارس خبری آژانس د خبریال په وینا په داسې حال کې چې افغانستان د درملو یو له لویو واردونکو هیوادونو دی. د پیژواک د راپورټ له مخې په فاریاب ولایت کې درملو کمښت خلک پوزې ته راوستي. په دې ورستیو کې د ټرمپ د بهرنیو مرستو بندولو له امر وروسته ملګرو ملتو راپورټ وکړ چې په افغانستان کې ډېر طبي مرکزونه تړلې شوي دي. تا ورستیو کې د طالبانو د روغتیا وزارت ملان وکړ چې دوی به د ټیټ کیفیت درملو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان کورني بازار ته ننوځي. طالبانو ویلي چې په افغانستان د نه د با کیفیت تولید لپاره اړین جوازونه څو شرکتونو ته ورکړل شوي دي. افغانستان په ډېر زر درملو صنعت کې بیا ځان بسیا ته ورسي. دا سونس رژیم پوز د مادن کشته د اشدود بندر ته منتقل کړه. پارس ټوډی نن د نالا کول راپورټ وکړ چې د مادن کشته د خوشی کول لپاره د سمندري بیړیو ائتلاف اعلان کړ چې د اسرایلو د اشغالګر پوز عسکرو هغه فلسطینی ملاتړي تختولي چې په مادن کشته کې سپاره وو. د اسرایلو سمندري ځواکونو د فلسطین پلوه فعالانو او د مادن کشته عمله ونیوله او کشته د اشغال شوي فلسطینی سیمو په جنوب کې د اشدود بندر ته انتقال کړه. الجزیره هم د غزې د معاصرې ماتولو د نړیوالې کمیټې د رئیس پاولا زیاته کړې ده چې د اسرایلو د پوز لخوا نیول شوي فلسطینی پلوه فعالان تمه کوي چې تحقیقاتو لپاره اشدود بندر ته ولیږدول شي. د مادن کشته د برتانیا، فرانسې او سویډن په شمول د مختلفو هیوادونو 12 فلسطین پلوه فعالین لیکدی دوی اعلان کړی چې دوی به له اسرایلی عسکرو سره خپل خطا په ټولنیزو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه خبره کړي تر څو عمومي پوهاوی لوړ کړي او په سمونست رژیم باندې نړیوال فشار راوړي. امریکا کې لاریون په تاوتریخوالي بدل او ګڼ شمېر ګاډي په کې سوځول شوې دي. د امریکا نا ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ د پالیسو پر وړاندې لاریونه په تاوتریخوالي بدل شو چې له امله یې په لاس انجلس کې ګڼ شمېر موټرونو ته هم اور اچولې شوې دي. دا راپورټ له مخې د ډونلډ ټرمپ د کډوالۍ پالیسیو پر وړاندې په کالیفورنیا کې لاریونه درېیمې ورځ وغځېدل چې په ترس کې په لاس انجلس کې په تاوتریخوالي بدل شوي او د خلکو د پولیسو موټرو ته اور اچولې. بلې خوا په لاس انجلس کې ملي ګارډ ځای پر ځای شوي او د ټرمپ په وینا ملي ګارډ د سولې او نظم د ټینګښت لپاره لیگل شوی دی. هغه زیاته کړه هغه څوک چې پارونه رامنځته کوي له قانون څخه به خلاص نه شي. په امریکا کې د تاوتریخوالي لاریون لپاره هیڅ ځای نشته. د دولت په لاس انجلس کې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې د چاپو له امله لاریون پیل شو او مظاهره شیانو د کډوالۍ چارواکو او پولیسو سره بیا نښتې هم کړي. د امریکې یو شمېر سیاستوالانو بیا د ټرمپ دغه اقدام په کلکه غندلې دی. قانی وای چې د کابل لاورا یو سلو نه دیرشا هټه ژغورل شوې دي. طالبانو او د قران چارو وزارت وای د ماتین قانی وای چې د اور وژنې ټیمونه توانیدل چې کابل خار په پنځمه ناحیه کې تیر ورځې اور لګیدنې لامل بیا دا اور مهار کړی او یو سلو نه دیرشا هټه لسوزیدو وژغوري. د قانی په وینا د معلوماتو لمخې د اور لګیدو لامل د برکی سیستم ستونزه وه. دغه راز او دغه اور پرون د کابل خار پنځمه ناحیه کمپنی ساحه کې په یوه مارکیټ کې رامنځته شو. د اور له امله د وختي توان کراش میرا لا نه ده معلومه شوې. خو عیني شاهدان بیا وایي اور زیاته ساحه سوزولې ده او خلکو ته په زیاته اندازه مالی تاوانونه هم اړولې دي. رسندیو د ایران لخوا د اسرایلو پر رژیم د ستر استخباراتي عملیاتو لاسته راوړنو ته غبرګون څرګند کړی دی. د ایران له لوري د سمونست رژیم پر ضد د ستر استخباراتي نفوذ اعلان د اسرایلي رسندیو پام ځان ته اړولی او دا موضوع د تهران او واشنگټن ترمنځ له روانو غیر مستقیمو خبرو اترو سره تړلی بللی ده. د پارس راپورټ له مخې اسرایلي رسنۍ لا هم د ایران د استخباراتي لاسته راوړنو په تړاو غبرګون ښیي. دغو رسندیو په خبرو راپورټونو کې د اسرایل رژیم پټو ایټمي معلوماتو ته د لاسرسی په حق لا د ایران لخوا د اعلانولو مهال د تهران او واشنگټن ترمنځ غیر مستقیمو خبرو اترو سره اړوند بلې دی. بلې خوا د عربي ژبې ټلویزیونی چینل ام نیوز بیا ویلي چې ایران د اسرائیلو پر ضد خپل تاریخ تر ټولو ستر استخباراتي نفوذي عملیات ترسره کړي دي. ام نیوز زیاتوي چې دا یوازې استخباراتي نفوذ نه بلکې خای چې یو سیاسي زلزله وي چې د سیمې معادلې بدل کړي. یا دا شبکه وایي چې د اسرائیلي چارواکو لخوا چوپتیا غوره شوې ده او ابلیس اندې هم په حیرانتیا کې دي. د فلسطین د آزادې جبهې په مادین کشته د سمونست رژیم وحشیانه برید یو جنگي جنایت بللی دی. د فلسطین د آزادې لپاره خلکو جبهې د اشغالګرو لخوا د مادین کشته تر کنټرول لاندې راوستلو ته غبرګون څرګند کړ او اعلان وکړ چې مادین کشته پر وړاندې سمندري اغلا یو جنگي جنایت دی چې پراخ ولسي او نړیوال تحرک غواړي. مخکې تر دې حماس هم په یو بیانیه کې ویلي چې اشغالګر د کشته سپرلی او د سلامتیا مسؤلیت لري او نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې دا جنایت وغندی. اماز د مادین کشته سپرلی او د اقدام ستایلی او د دې نه خبرلې چې غزا یوازې نه دا او د دې محل خبرنه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
امریکہ اور روپئی ٹریکا د ایران د ایٹمی پروگرام پر ضد کوم نوڑا اهداف تقیبه ایدا زمونږ سیاسی تبصرے عنوان دی. د امریکا او اروپایي ټریکا د نړیوالو اهدافو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو برخو کې خپلې ایټمي لاسته راوړنې پراخي. امریکا او اروپایي ټریکا یعنی فرانسا، جرمني او انګلستان د ایران د ایټمي پروګرام پر ضد ډېر اهداف تعقیبوي. دوی هڅه کوي چې نړیوالې اټومي انرژي ادارې په واکمنه شورا کې د ایران لخوا له محافظتي دندو سره در د نه اطاعت پیدا کولو پر ایران فشار راوړي. دا تورونه د هغو راپورټونو پر بنسټ دي چې ایران یې کمزوري او سیاسي ګڼي. امریکا او اروپایي ټریکه هڅه کوي هغه مسئلې بیا راپورته کړي چې کلونه د مخه د برجام په چوکاټ کې لغوه اعلان شوي تر څو په ایران د فشار لپاره د یوې وسیلې په توګه وکړي. په مقابل کې ایران خبرداری ورکړي چې دا اقدامات کوي شي د تهران لخوا د پریکنده غبرګون لامل شي. ایران دا هم باور لري چې دا اقدامات د جالی بحران رامنځته کولو او په خبرو اترو کې په تهران د فشار په هدف دي. د اټومي انرژي اژانس ویان د ښاغلي بهروز کمال وندي د غیواد اټومي پروګرام د پراختیا په لاره کې رامنځته شوو خنډونو ته په اشاره سره ویلي چې دا ننګونې چې په وروستیو کلونو کې زیاتې شوې دي د سیاسي فشارونو پایله ده چې ایران دې ته اړ باسي چې خپلې راسته راوړنې بیا پرېږدي. بله وینا د ایران ننګونې د اقتدار ننګونې دي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویان زیاته کړه د اژانس راپورټ په تیرو کلونو کې د ادعاو ټولګه ده کوم چې د نویو قضیو په اضافه کولو سره په داسې ډول تنظیم شوی چې ایران د نه همکاري هیواد په توګه ښکاره کړي. ښاغلي کمالوندي د ایران د ځواب په تشریح کولو سره وویل ایران په تیرو پریکړه لیکونو کې هم خبرداری ورکړې وه خو بیا پام ونه شو او په پایله کې مونږه د 80% غنی کولو تولید او زله زیات کړل. شل نوي زنځیرونه مو پرانستل او د دیارلسم نسل پرمختللي ماشینونه ولګول. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویاند ټینګار وکړو مونږه اوس هم دوی ته دا خبر ورکړی چې مونږه د ممکنه اقداماتو لیست چمتو لرو. ځینې دا اقدامات به تخنیکي وي او ځینې به له دې د اژانس سره د ایران د همکارۍ کچې پورې اړه ولري. اژانس باید د ایران د اسلامي جمهوریت د پراخې او صادقانه همکارۍ تمه ونه کړي چې تر دې دمه د پخوا په څیر دوام موندلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر ښاغلي راکچی هم په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلي د نړیوالو ادارې د سره له کلونو رغنده همکاري وروسته چې د ایران د سوله ییز ټیم پروګرام ممکنه پوځي اړخونو په اړه یوه ادعا د خپرېدو لامل شو. زما هېواد یو ځل بیا په نه پایبندې تورن شو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساده مازیګرانه خبرونه اورئ.
روت سپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی لخبل محترم ممکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خوږ دوستانو زه هم په خپل وار ګډه ګډه سلامونه ستاسو خدمت وړاندې کوم. نو مېرمن فاطمی نن راګرځو د نن ورځې مطبوعاتو ته چې د تهران چاپ له ورځپاڼو ما سره په لاس کې جوان ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه د امریکا په کالیفورنیا کې وروستیو لاریونونو او بیا د ډونالډ ټرمپ له لورې د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره د پوځي ځواکونو لیک ته په اشاره سره لیکي. هلته حالات وران شوي او د کالیفورنیا د ځایی ادارې او د فیډرل ادارې ترمنځ لانجې رامنځته شوي دي. جوان رسوانی په دغه مطلب کې د امریکا د کالیفورنیا د گورنر گاوین نیوسام خبرو ته انعکاس ورکوي چې ویلي دی ډونالډ ټرمپ یو ولسمشر نه بلکې یو ډکټیټر دی. رسوانه لیکي د ټرمپ له لورې له کډوالو سره د ناوړه چلند په خلاف د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره په کالیفورنیا کې د ملي ګارډ ځواکونه ځای په ځای کول له پراخو نیوکو سره مخ شوي دي. دغې ورځپاڼې زیاته کړې ده په همدې تړاو د کالیفورنیا ګورنر ګاوین نیوسم په ایکس یعنی پخوانی ټویټر کې په یوه پوسټ کې لیکلی دي تاوتریخوالي ته لمسول ګډوډۍ ته وده ورکول ښارونه پوځي کول او د مخالفانو نیولل دا د یو ولسمشر نه بلکې د یو ډیکټاتور کړنی دی. ورځپاڼه لیکي چې د لاس انجلس ښاروالۍ کارن بیس هم په یو اعلامیه کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې خبرداری ورکړی چې هر ډول تاوتریخوالی او د عامه شتمنیو ورانول به د چارواکو له سخت غبرګون سره مخ شي. د دغې ورځپاڼې له راپور سره سمه هغه په خپل ایکس پاڼې کې په یو پوسټ کې لیکلی دی، موږ به د لاس انجلس د اوسیدونکو د سوله ییزو مظاهرو قانوني او اساسي حق ته تل درناوی وکړو، خو تاوتریخوالی، ویجاړي او د عامه شتمنیو زیانمنول زموږ په ښار کې د منلو وړ نه دي او عاملان به یې له سختو اقداماتو سره مخ شي. دغې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې بیا په غزې کې د سیونیستي رژیم له لورې د داعش د ترهګرې ډلې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. دا مطلب عنوان دی، نتنیاهو په غزې کې داعش ته وسلې ورکوي. جوان ورځپاڼې لیکلی دی، د اسرائیلو د پوځ او ترهګرو ډلو ترمنځ پټه ملګرتیا د دغه رژیم د چارواکو غوسه پارولې ده. وړاندې په مطلب کې د سی بی ایس خبری چینل د راپور له مخې راغلی دی، د اسرائیلو پخوانی د جنگ وزیر اویګدور لیبرمن پر بنیامین نتنیاهو تور لګولی چې لا ترهګرو ډلو سره ملګرتیا کوي او ترهګرو ته وسلې ورکوي چې دا یو بشپړه لیونتوب دی. ورځپاڼې بیا لیکلی دی، اسرائیلي رژیم په غزې کې د خپلو اعلان شویو موخو په ترلاسه کولو کې د بیا بیا ناکامۍ وروسته اوس یوه جنجالي تګلاره غوره کړې ده. لکه څنګه چې نتنیاهو د جمعې په ورځ ویلي وو، هغه د امنیتي ادارو په سپارښتنې په غزې کې هغو قبیلو ته وسلې ورکړی دي چې د حماس غورځنګ مخالفې ډلې ګڼل کېږي، څو په دې کار سره د اسرائیلي عسکرو ملاتړ وشي. ورځپاڼې بیا لیکلي دي، دا ډلې چې له داعش پورې اړوندو څانګو سره اړیکې لري، د دې لپاره سنبال شوي دي چې حماس غورځنګ کمزورې کړي او د فلسطیني مقاومت په جوړښت کې داخلي طرز رامنځته کړي. خو د سیونیستي رژیم د اپوزیشن مشران باوري دي چې د افراطي ډلو سنبالول کولی شي د نیواګرو سیمو د امنیتي راتلونکي لپاره یوه جدي او ستر ګواښ رامنځته کړي.
رابه شو قدس ورسپانې ته، دغه ورسپانې بیا په غزې کې د صهیونیستي رژیم له لورې د دوو ښوونځیو د بمباریدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د صهیونیستي رژیم جنګي الوتکو د غزې د خلکو پر خلاف د خپلو بریدونو په دوام کې په داسې حال کې په دوو ښوونځیو باندې بمباری کړی چې د خوړو د ویش په مرکزونو کې هم د غزې په بې دفاع او خلکو باندې د ډزو ته دوام ورکړی. قدس لیکي چې د ناصر په درملیز مرکز کې یو طبي سرچینې ویلي، د رفح ښار هغو سیمو ته څیرمه چې هلته په اصطلاح سره د بشر دوستانه مرستو ویش روان دی، د صهیونیستي عسکرو لخوا په ډزو کې د شهیدان شویو شمیر 1400 تنو ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې د خوړو د ویش په مرکزونو باندې د صهیونیستي ځواکونو په ډزو کې له 100 څخه زیات ملکیان شهیدان شوي دي.
دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې په تیرو شپو ورځو کې د اسرائیلو په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت د یو لړ لویو امنیتي عملیاتو په باب یو مطلب خور کړی دی چې عنوان یې دی، په اسرائیلو کې استخباراتي زلزله، ایران د سیمې په امنیتي انډولونو کې بدلون راوسته. په دغه مطلب کې راغلی دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت په یو زیرو هوښیاره عملیاتو کې چې د اسرائیلو په امنیتي سیستمونو کې سخته بې ثباتي راوستلې، په یوه پیچلي او بېساري عملیاتو سره د سیونیست رژیم په امنیتي مرکز کې نفوذ وکړ او د دغه رژیم د اټومي او دفاعي برخو پورې اړونده زرګونه پټ سندونه یې ترلاسه کړل. داسې یو لړ عملیات چې په استخباراتي ډګر کې د سیونیستي رژیم ادعا له ننګونې سره مخامخ کوي. کیهان ورځپاڼې لیکلی دی، په داسې حال کې چې د نړۍ رسنۍ په یوې بلې پسې د دغه بېساري استخباراتي عملیاتو مختلف اړخونه څېړي، هغه څه چې تر ټولو زیات پام یې ځان ته اړولی دا دی چې ایران د هغه واشي رژیم د امنیتي سیستمونو پټو پوړونو ته لاسرسی موندلی کوم چې لالسیزو راهیسی ځان د نفوس په وړاندې خوندي باله. ورځپاڼه مخکې لیکي د ایران لخوا د دغو پټو سندونو د ترلاسه کېدا په تیره بیا د دغه رژیم د اټمي سندونو اشوا کېدا د سیونستانو ظاهري او تش په نامه برم ته سخت گزار ورکړی دی. کهان مخکې لیکي له واشنگټن تر تل ابیب پورې د نړۍ امنیتي کارپوهان اوس له یوې جدي پوښتنې سره مخ دي. د ایران اسلامي جمهوریت څنګه وتوانېده چې د اسرائیلو د امنیتي سیستمونو زړه ته ځان ورسوي او زرګونه پټ فایلونه له هغه ځایه راوباسي؟ دغې ورځپاڼه همداشان د مطلب په دوام کې د ایران د استخباراتو د وزیر سید اسماعیل خطیب خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي ډېر زر به د اسرائیلي رژیم د اټمي تاسیساتو او وسلو پورې اړوند دغه معلومات په رسنیو کې خپره کړي.
حامد صاحب که ستاسو خوښوي زوبه د افغانستان وخواته او د کابل ځینې مطبوعات به وڅېړو. په سر کې د مسیر ورځپاڼې یو مطلب راخلو چې له افغانستان څخه د غالیو د صادراتو په هکله دی. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې هڅه کوي د افغانستان غالۍ تر دې وروسته د پاکستان پر ځای د ایران او ترکیې له لارې اروپایي بازارونو ته صادر کړي. مسیر زیاتوي چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند ویلي چې له کلونو کلونو راهیسې پاکستان د افغانستان د غالیو په وړاندې ستونزې جوړولې چې دوی اوس هڅه کوي د صادراتو بدیلې لارې ورته برابرې کړي. دغه ورځپاڼه لیکي چې د نوموړې په وینا یا د ډلې له ترکیې چارواکو غوښتي چې د افغانستان پر غالیو مالیې کمې کړي تر څو افغان سوداګر وکولی شي غالۍ ترکیې او بیا اروپایي بازارونو ته ولیږي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان غالۍ به لومړی ایران، بیا ترکیې او له هغه ځایه اروپایي بازارونو ته لیږدول کیږي.
دا هم د افغانستان سپوږمۍ خبرونه. دغه خبرونه هم افغانستان سره د بشري مرستو د نه سیاسي کولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی د افغانستان د کډوالو او د بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر د بشري مرستو په نه سیاسي کولو ټینګار کړی دی او له مرستندویو ادارو یې غوښتي دي چې د ستنیدونکو ته د سرپناو په جوړولو کې مرسته او ملګرتیا وکړي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان سرپرست حکومت مسؤولان او عام وګړي دي له ستنو شویو هیوادوالو سره مرسته وکړي او له هغوی سره دې د اختر خوشحالۍ شریکې کړي. هغه د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو په وړاندې له صبر او زغمه کار واخلي. سپوږمۍ خپرونه لیکي مولوي عبدالکبیر د بشري مرستو په نه سیاسي کېدو ټینګار کړی او پر مرستندویو ادارو یې غږ کړی چې د ستنو شویو کډوالو ته دې د سرپناه په جوړولو کې هغوی سره مرسته وکړي او له افغان حکومت سره دې ملګرتیا وکړي.
ډیرو قدمونو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم دغه پروګرام پای ته رسوو او ستاسو له حضوره
اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری.
کلا
راشا
د هر کله راشه د پروګرام عزت من اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننی هر کله راشه پروګرام کې زفات میل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په حضور کې یو.
ما نو ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم خپل خوګو اوریدونکو د هر کله راشه د ګلبن خوګو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. او دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملې د لپاره د نوو دوستانو په اړه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلانوم. نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ، خپل خپلوانو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ چې په دې ډول ده. دا واتس اپ گروپ شمیر دا 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. هم دا شان پښتو نه نوی ایټ یاهو ډاٹ کام زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. ایران ریڈیو ڈاٹ آئی آر سلیش پی ایس او پارس ٹوڈے ڈاٹ آئی آر سلیش پی ایس هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلا بیل مطلبونه، خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطلبونه لوستلې او اوریدلی شي. نو خوګو اوریدونکو، دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو تاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
حامد صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او په تیره جمعه لوی اختر و. هیله کوو چې ټول مسلمانانو په تیره بیا زموږ ګرانو اوریدونکو دغه اختر په خوشحالۍ او سوکالۍ سره انشاءالله تیر کړي.
انشاءالله انشاءالله. البته چې په افغانستان او پاکستان کې خو لکه چې په شنبه ورځ البته هلته زموږ په سیمو کې خو دوه درې ورځې څلور ورځې د اختر خوشحالیانې دوام لري.
زه فکر کوم چې د دې اونۍ تر پایه پورې رخصتي به یې او خوشحالي یعنی به انشاءالله چې همیشه خوشحالی به
انشاءالله. ټول خپل خوږو اوریدونکو ته هم مبارکي
ورکوي. څرنګه چې مخکې موږ ویل چې په تیر جمعې ورځ لوی اختر او زموږ قدرمنو اوریدونکو د دغه اختر په مناسبت ډیر غږیز پیغامونه او لیکلي پیغامونه موږ ته هم را لېږلي دي. نو غواړو چې په نننی پروګرام کې ورته خبره کړو
انشاءالله. کوشش به کوو چې زیات
خبره کړو. دغه یو ستر مطلب چې د حج په اکل دی زموږ ګران اوریدونکو کې محترم ډاکټر زبی الله اقبال صاحب را لېږلې. بسم الله الرحمن الرحیم. حج د قران شریف د آل عمران او ونیبیم آیت مشته په اثر کې را لیکلی چې وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخل و کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. وایي چې په هغه کې څرګند نخې دي چې له هغه د ابراهیم مقام دی، او څوک چې د الله تعالی کور ته ورننوزي نو خوندي شي. پر خلکو الله تعالی حق دی چې که د چا هغه کور ته د رسیدو وسوي نو حج دی وکړي، او که څوک د دې حکم له عملي کولو منکر شي ځان ته به یې زیان رسولی وي. نو پوه دې شي چې په حقیقت کې الله تعالی له نړیوالو مړه خوا دی، له نړیوالو مړه خوا دی. داسې یو شی لیکلی خو موږ د الله تعالی په حکم حج ته ځو، لومړی له خپل ماله، ورپسې له خپل کوره، وروسته له خپلې کوڅې، ورپسې له ښار، او په پای کې له خپل هېواده هم تیریږو. مکې ته چې ورنږدې شو نو له جامو، عادتونو، خولیو او څپلیو هم لاس وینځو. پر خلکو د الله تعالی حق دا دی چې څوک چې وس لري حج ته ولاړ شي. یعنی که څوک پیسې ولري او شتمن وي او ویچنر دی چې
څوک ورټیز او اندیز او جسمی بدنی وس لري
نو یعنی که څوک هم پیسې لري او هم جسمانی مشکلات ورته ونی توان لري، باید حج ته تګ
لاړ شي
او پر عادي ژوند کوم اغیزه نه غورځوي. او کله حج راستون همشي او خپل ژوند پر مخ بوزي او په لار کې ورته کوم ګواخ نوي نو هارو مروم تی حج ته ولاړ شي او که څوک دا ټول شرایط ولري او حج ته ولاړ نشي او سرغړونه وکړي نو د کافرانو په ډله کې به وشمیر شي. حج پر مځکه اوسیدونکو له اسمانه میشتو سره په یو لیک کې راولي څوک چې پر مځکه له کعبې طوافونه کوي له هغو فرشتو سره په انډول کې وي چې بیت المعمور توافونه
کوي. نو ډیر ډیر مننه کوو د خپل خوږ ملګری ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال چې تل موږ ته له معلوماتو ډک مطلبونه را لیږي. البته چې ځینې مطلبونه لږ اوږده وي او موږ بیا مجبور شو چې هغه په دوو برخو کې وویشو کنه. نو ډیره مننه کوو دا تر یوه حده پورې مو دا مطلب هم را لنډ کړو چې د نور اورېدونکو لیکونو او مطلبونو ته هم وخت پاتې شي. نو د ډاکټر صاحب د دغه مطلب ډیر ډیر یو ځل بیا مننه کوو. نو دغه لند لیک زمونږ ګران اوریدونکو خاغلی کرامت الله بداوی صاحب چې ډیره موده کیږي مرمن فاطمی ورکو نو دغه لیک را لګلې دي او وایي چې د ځینو مشکلاتو په وجه مو نشو کولای په وخت درته لیکونه او پیغامونه درولګم. نو الله دې خیر وکي. نو بیا مخکې لیکي وی چې مننه کوم د محترم قدرمن جناب صادق حسین صاحب. الله پاک دې تر تل سر لوړې خوشاله او کامیاب لري. نو اوس په خیر اغلم.
شکر دی.
نو واقعي چې په خیر اغلی هر کله راشه. نو بیا مخې لګي چې معذرت غواړم محترم قدرمن صادق حسین صاحب پیغام په ځن سره درولېګه. نو بخنه غواړم. بیا وایي چې صادق حسین صاحب دې ملشي.
خو زه د صادق حسین لخوا ډیره مننه کوم د خپل قدرمن ورور کرامت الله بداوی صاحب.
او بالکل همداسي
انشاءالله چې هر کله براشي بداوی صاحب.
او بالکل موږ په ورین تندي هر کله کوو.
او موږ هر کله کوو غږیز پیغام باندې د نن ورځې در کله راشه په پروګرام کې بیا هم خبر کوو.
انشاءالله انشاءالله ورسته به انشاءالله خبر کوو.
حامد صاحب دغه شیرونه زموږ ګران اوریدونکو او پخوانی همکارانو شاین خان خیل صاحب د ایران لاقوم خار څخه را لېږلي چوروانه د حضرت امام حسین علیه السلام نیمګړی حج وایي چې د جنت هیرس کې درومی حج لپاره نن حاجیان د جنت سردار حج پرې خود کربلا ته شو روان. په مکه او مدینه کې څوک پاڅون ته تیار ندی بس حسین دوه اویا تنه او بیبیانې ماشومان نه وسلې او نه آسونه نه پلټنې ورسره دی. یو عباس سپاه سالار دی چې لاس کې دی نشان. د هجرت په شپېتم کال کې د حالت جوړ د امت وو. څوک یزید خلاف خبره کوي نشي په میدان. څه لالچ او څه له ویرې حق وینا کولی نشي. د قیام وخت کې سجدې کړي د اسلام ټیکداران. هرې خواته خواره شوي بوژنونکي خاموشي ده. نون مسیح د پیغمبر دی چې په حق باندې ګویان. د مرګونې خاموشۍ او په تیرو د زلالت کې زی په مخه نه ودریږي یو پڅړی دی روخان. د اوادار ډیر تر دې دمه د رسول د وارث د وراثت وو.
دا ویدار ډیر تر دې دمه د رسول د وراثت وو.
شو ثابت اهل بیت نن د رسول دی وارثان.
ها ډیر زبردست.
معرکه حق او باطل کې د حسین د غمرام وو. سر دې پریشي ټیټ په نکړم زباطل ته په هیڅ
شان. وا زبردست ډیر.
خو طولانی به خو
ډیر وګدم ده کنه. نو مېرمن فاطمی ان شاء الله کوشش به وکړي دا نور کوم برخه دي دا په تیرو پروګرامونو کې
ان شاء الله
ان شاء الله بیا د کو د شاهین صاحب ډیر ډیر مننه کوو. ډیر په زړه پورې شعرونه را لګلې دي. نو ان شاء الله موږ سره به دغه اړیکه بیا هم ټینګه ساتي
ان شاء الله.
نو مېرمن فاطمی دغه هم خولي شعرونه زمونږ یو بل ګران اوریدونکو ډیر په زړه پورې شاعر خاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب را لګلې دي چې وایي پام چې ونکړي خفغان اختر بدل دی. پام چې ونکړي خفغان اختر بدل دی. يم سلګو کې الویزان اختر بدل دی. اے رحمان و رحیم کریما رحم وکړي، اے رحمان و رحیم کریما رحم وکړي، رګ نیولی میں شونډان اختر بدل دے، چوک میں نہ آوری فریاد پا بے وسے کی، چا تا وشکوم گریوان اختر بدل دے، غیر لدرد میں نور چا داستان کی نشتا، غیر لدرد میں نور چا داستان کی نشتا، درد کی نغختی میں داستان اختر بدل دے، نہ تپوس میں دے مارانو چرتا کھڑے، نہ تپوس میں دے مارانو چرتا کھڑے، نہ تر چنگ لرم یاران اختر بدل دے، تاب دا اوخ کو دے زڑگی کڑو را بے تابا، شمل اوخ کو دے قربان اختر بدل دے، شور و شنگ شی پا ڈالر وہاب غیرتا، شور و شنگ شی پا ڈالر وہاب غیرتا، جیب کی نشتا ڈالران اختر بدل دی.
ډیره ډیره مننه محترم وهاب غیرت صاحب چې دغه خپل شعرونه ډیر علی جلی وو. واقعا چې نن سبا هرڅه په پیسو کې کیږي، لکه چې رحمان بابا وایي چې په جیب کې د پیسې نه وی رحمانه، که په ډک بازار روان بازار نه دی.
نو ډیر تاسو هم ډیر ښه شعر وو خانم فاطمی، خو البته که تاسو خو خوي نو یو لنډ شان دمه به وکړو، نو بیا به راوګرځو د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته.
یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره. حامد صاحب، موږ متاسفانه وخت نه لرو او باید په بیړه چیرې ته ولاړ شو؟
غږیزو پیغامونو ته لاړ شو.
دغه د لوی اختر په مناسبت پیغامونه زموږ ګرانو اوریدونکو ګل احمد ستانکزی، حقمل افغان، ګل اشنغری صاحب او احسان موسینی او حیدری صاحب را لېږلي.
نو ماشاءالله چې پیغامونه هم ډېر دي
کنه، ول وی په ګډه ورته خبرو
ان شاء الله.
سلامونه تهران را د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، خصوصا درانه صاحب ته، فاطمه صاحب ته او د ګروپ ټولو مینوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې اختر مو په خیر تیر شوي او د خوشحالۍ ډک اختر بیا هم درته غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار کلرا ش گروپ زمان کول مرګرو مشرانو کشرانو فاطمی خورتا بیدی سیبتا او دسی پسی زا جو زپسی جو زپسی دسی دیر و طول سمر در منگ مشاران چی دی او دغتا سمر ملگری دی حبیبی سیب دی او نور چو سمر ملگری دی طول تا نیکی حیلی سلامونا او داختر مبارکی قبولشی دیر دیر مبارک شا اختر مو دیر دیر مبارک شا ستاس و روز ستاس و خادم او آدم شایر گل اشنغره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر صد مخه د لوی اختر مبارکی د هر کله راشه پروگرام ټول ملګرو ته وایم ته تعالی دې کې چې دا اختر د ټول مسلمانانو لپاره خوشاله یو خوشی ډک اختر وګرځي. ته تعالی دې ټول مسلمانانو وسا کې، ته تعالی دې د فلسطین مظلوم ولس د دې ظالمانو وحشی جناورانو د ظلم څخه خلاص کی. بیا هم ټول ملګرو ته د اختر مبارکي وایم، خوشاله اختر ورته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ګروپ مینوال زه حکمل افغان، ټول د ګروپ هر کلاس مینوال ته د اختر مبارکي وایم. وای دې وکړي چې تاسو ټول اختر بختور او مبارک دی او دغه ښې شپې په ډېر ولوله او جوز سره ترسره کړئ. او د هر کله راشه د پروګرام چلوونکي صدیق حسین، عبدالمجید دورانی او خاصتاً د تهران د ټول په قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، مننه به یې. الله مو مل شه. السلام علیکم.
گرانو غدردانو شاعرانو ادیبانو د هر کله راشه د ګروپ ټولو ملګرو ته د زړه له کومې نه درانه درانه ګډې ګډې سلامونه او د لوی اختر لوی خوشحالۍ مبارکي درته وایم. په خاص کر هغه ملګري چې کوم د پښتو د لفظونو د پښتو د بنیاد قافله مخ په وړاندې روانه ساتي او روانه کړې ده. نو الله مو کامیاب کامران او بریالي لره. ډیره ډیره مننه دل وی الله په امان. او په آخر کې دغه یو دوه شعره سو خوش قسمته په خندا خندا اختر تیروي سو خوش قسمته په خندا خندا اختر تیروي او ډیر بد نصیبه په جڑا جڑا اختر تیروي شم غری نیولې او مری می غټي غټي وکړي یو مور لوی کړي چې جدا جدا اختر تیروي.
نو ډیره مننه کوو د خاغلی ګل احمد ستانگزی صاحب، خاغلی حکمل افغان صاحب، خاغلی ګل اشنغری صاحب، احسان الله محسنی صاحب او همدارنګ خاغلی حیدری صاحب د خکلو خکلو پیغامونو
څخه.
نو مېرمن فاطمی دا یو بل پیغام هم دی ګوره. دا زمونږ د خپل ګران ورور لکه چې مخکې مو سره وعده وکړه خاغلی کرامت الله بدوی صاحب. نو ګورو چې هغه سره څه شریک کړي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده وقاتل الكفرة والمشركين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وأصحابه أجمعين. أما بعد، دتيران راديو دي پښتو خبرونه محترم مشر مسؤول دكتور صاحب دوراني ته او هم درنګ د پښتو خبرونه ټولو محترم او قدرمنو درنو شغلو کارکونکو همکارانو او د هر کله راشه ادبي خبرونه محترم او کارکونکو همکارانو ګران ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات او د لوی اختر عید القربان تبریکی وړاندې کوم. د ټولو محترم دوستانو د لوی اختر مبارک سي. ټول ځاني مالی عبادتونه طاعتونه نیک عملونه او قربانی دی په الهی دربار کې قبول او مقبول سي. که څه هم اخترونه د مسلمانانو د خوشی خوشحالی د طاعتونو د عبادتونو د قربانیو د بیوزلو سره د مرستې کومک او همکاری مراسم دي او د مظلومو انسانانو سره د زړسوي د ترحم د لطف مهربانۍ اسلامی دینی اخلاقی او بشری خواخوږی مراسم دي. خدا اختر دی غم خپګان دی دردونو کړاوونو د ویر او ماتم دی سختیو ماجرتونو جنگ جګړو او سرو وینو اختر دی. مسلمانان دی غم او ویر په ټغر ناستی د اسلامی نړۍ د کورې پر مخ دی وحشت دی درد دی ویر دی غم دی قسوت القلوب خفصه پرته ده. دی نړۍ مظلوم ترین انسانان فلسطینیان او په ځانګړې توګه د غزې مسلمانان د نړۍ خوري امریکا په زروي بیولوژیکي اسلحو ټنګونو شوبلو راکټونو توغندوی او په جنگي جیټ الوتکو د بیرحم رژیم اسرائیلو لخوا په هوایی او ځمکني بریدونو کې په شهادت رسیږي. زنان ماشومان بوډاګان ټول یو مخی ټارګټ او پنشته کیږي او بیرحمه سیونیستي رژیم په فلسطین کې جنوساید یا قتل عام ته ملا تړلې ده. شپه او ورځ د بیرحمه سیونیستي رژیم اسرائیلو لخوا د فلسطین پر بیوس او مظلوم مسلمانانو باندې بمونه ووري. د فلسطین ټول ښارونه کلي کورونه یې په کنډوالو بدل کړي دي. امریکا، اروپایی ټولنه، ملګری ملتونه، حقوقي بشر، نړیواله بیا رحمه ټولنه، اسلامي کنفرانس او چلتاری عرب مشران یې یوازې او یوازې په مړو او خونکارو سترګو ننداره کوي. د غزې ماشومان، زنانې او ټول ولس په وینو کې لامبي. د عربستان سعودي، د قطر، د عربي متحده اماراتو بې ننګه او بې غیرته مشران د نړۍ د اوسني ستر جنایتکار قاتل فرعون ترامپ په تشریفاتو کې مسلمانو فیغلو باندې نڅاوي او رقصونه کوي او د ویښتانو په خوځولو باندې ورته هرکلی کوي. او د پاک لمنو مسلمانو زنانو عبرتونه لوټي او د نړۍ ستر شیطان جنایتکار قاتل ترامپ هم شیطانی فاسد شهوتونه پرې سړوي او تر غزې سری وینې ساسي او په عربي نجونو باندې ترامپ ته نڅاوې کوي او د مسلمانانو او اسلامي امت په ننګ غیرت فرهنګ کلتور ادب او اخلاقو باندې لوبې کوي او چیرې دې د هغه عمر فاروق او علي شیر خدا او صلاح الدین ایوبي او عمر مختار هغه تیری توري چې یهودیان ټول پرې له یوه مخه قتل عام کړي. نو په اخره کې وایو چې څښتنتعالی دې هغه شریر او مردودترین کفار امریکا اسرائیل د دوی متحدین او د دوی ملګري تباه او هلاک کړي او څښتنتعالی دې د مظلومو فلسطینیانو کومک او نصرت وکړي او دا بیا رحمه رژیم اسرائیل امریکا او د دوی متحدین دي تل تباه او هلاک سي. یو ځل بیا ټول محترمو شغلو ته د لوی اختر تبریکي وړاندې کوم. اختر مو مبارک سه. ټول طاعتونه عبادتونه نیک عملونه او قربانۍ مو په الهي دربار کې قبولې سه. په اسلامي افغاني او پښتني مینې کرامت الله بداوی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیره ډیره مننه محترم ورور حاجی صاحب کرامت الله بداوی صاحب ستاسو له پیغام څخه. ان شاء الله همیشه ستاسو حضور زموږ په کلر راشه پروګرام کې
ان شاء الله ان شاء الله.
نو د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه اجازه اخلو.
الله ممل او مرګله.